دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د جنوري شپږم نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري د باجوړ ایجنسی قبایلی سیمې ترڅول سوي 14 سال کوان تر څلور میاشت ورسته د طالب استوال لخوا خوشی کړسول بل په لو په کراچي کې د هدفې وژنو په لړ کې د عوامي نشل ګوند د سیمې مشر په ګډون څلور کسان وشل سوي دي په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو خپل مړي سر کې ورزو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی وسلوال طالبانو د باور جوړ ایجنسی پاتش پاړس ماشومان هم خوش کړل په کراچي کې د پیو وژنو په ترڅ کې څلور تنه وژل شوی او د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې د شزو د حق د خوندي ساتلو لپاره بل منزور کړ اوس بشپړه خبرونه په افغانستان کې وسلوال طالبانو د باجوړ ایجنسی پاتې شپاړس ماشومان هم خوشی کړی دی د مشال ریډیو خبریال وایي چې د باجوړ ایجنسی د مامون دولت تحصیل سره اړه لرونکي دا ماشومان تیر شپه خپل کورونو ته رسیدلی دی د تیر کوچنی اختر په دویمه ورځ د باجوړ ایجنسی 15 ماشومان د سیل لپاره د باجوړ ایجنسی او د افغانستان د کونړ ولایت ترمنځ په پرته سیمه کجسر کې پر غاښ پاس نومي پوستا د افغانستان خواته ورتیر شوی وو چې د باجوړ وسلوالو طالبانو لخوا و تښتول سو لدی 15 څخه نه ماشومان یو په یو د وسلوالو طالبانو لولکی څخه وار لمخه لا په تیښته کې بریالي سوی او خپل کورونو ته ستانه سوی دی باجوړ ایجنسی هغه پاکستانی قبایلی سیمه ده چې د افغانستان له کونړ ولایت سره لګیدلې ده د کراچي پولیس وایي چې د شهر د میټورویل په سیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو د عامن شتل ګوند ځلي صدر سید احمد خان وژل شوی او د هغه دوه نور ملګري ژوبل شوي دي پولیس زیاتوي چې د سید احمد خان د ساتونکي پولیس سرتیری په جوابي ډزو کې یو حمله کوونکی هم وژل شوی دی چې پیژندګلوي تر اوسه نه ده سوی د ډزو په یو بل پیښه کې دوه کسان نور وژل شوی دی چې د پولیسو په وینا دواړه کسان د متحده قومي مومنټ غړي دي په کراچي کې له تیرو درو میاشتو راهیسې د هدفي وژنو لړۍ درېدلې وه په دې ښار کې له دوو کلونو د هدفي وژنو په ترڅ کې په لسګونه کسان وژل شوي دي د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې د شزو د حق د خوندي ساتلو په اړه وړاندې سوی بیل منزور کړ لسوات څخه د پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نور سهار د دې بیل له منزورېدو وروسته مشال ریډیو ته وویل
پګ میاشتو کې بدن دنه کوټ کې بلدي فیصله کیږي اپ میاش کې بدن دنه دي تر پولیس سره به سره زی دي ته په هند اور کوي او کچرتا دا کار جا ونه کو نو بیا په 15 کال جیل ته سي او 15500 روپے جرمانه به ور کوي نو پدې باندې خزو د بهتري دره چې هغه د کوټ چکرونه خلاص شو او هغه ته مسلې اسانه شو کوس کو ایسغواړي او کنه غواړي خو د کوټ مسله وته مګا اسانه خپل خوشحالي زار تاسو ته موږ دې خزو ټول په خوشاله وي خزو اولنې بلو چې د صبحي سملې نه پاشو اغم د خزو د حق ته پاره
تر دې وړاندې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې هم د شزو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره بیلونه منزور شوی وو چې د ولسمشر آصف علي زرداری له لاسلیک کولو وروسته د قانون بڼه خپل کړه د امریکا د کانګریس غړو په پاکستان کې له حسین اکانی سره د کېدونکو چلان غندنه کړې ده حسین اکانی د پاکستان لخوا په امریکا کې پخوانی سفیر دی او د لانجمن لیک له امله یې له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې وه د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند دوو او یو آزاد غړي په یو ګډ بیان کې ویلي چې دوی له حسین اکانی سره د ناسم چلن د هغه د ځورولو او پر هغه د سفر د بندیز په اړه زیاتېدونکې اندېښنې لري په دې لیک کې له پاکستاني چارواکو څخه غوښتنه شوې ده چې دا مسله دې ژر تر ژره د اوسنیو ولسي عدالتونو له لارې هواره کړي د پاکستان سپریم کورټ پر هغه په لنجمن لیک کې د لاس درلودلو د تور له امله د سفر کولو بندیز لګولی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له دفتر څخه خبر سوی خبر پاڼه لیکي چې د باګرام زندان به په یو میاشت کې دننه د افغان چارواکو په واک کې ورکړل سي د دې زندان چارې اوس مهال د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال ځواکونو په لاس کې دي خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر کرزی دا امر له هغه وروسته کړی چې په دې زندان کې د افغانستان له اساسي قانون له نړیوال او د بشري حقوقو له قانون څخه د سرغړونې د ډیرو پیښو په اړه ریپورت ترلاسه کړ افغان ولسمشر حامد کرزی تیر کال یو کمیسون ته دنده سپارلې وه چې د 2011 کال جنوري څخه د 2012 کال تر جنوري پورې په یو کال کې دننه د بګرام زندان او په هغه کې بندیان ټول له نړیوالو ځواکونو څخه افغان چارواکو ته انتقال کړي. دا زندان په بګرام کې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې په تر ټولو لوی زندان پوځي مرکز کې دننه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبې په ورځ د دې هیواد نوې دفاعي ستراتیژي په ډاګه کړه چې له مخې به یې په آسیا کې د امریکایي ځواکونو شتون زیات او په اروپا کې کم کړل سي. په واشنگټن کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر اوباما د یاد سوي سیمې له هیوادونو او نیټو سره د خپلو نږدو پوځي همکاریو د ارزښت په اړه وویل.
We will be strengthening our presence in the Asia Pacific.
موږ به د آسیا په آرام سمندرګي کې خپل موجودیت نور هم پیاوړی کړو او د بودیجې کمښت بعد دغه مهم سیمې لپاره زموږ پالیسی اغیزمنه نکړي. موږ به خپل اتحادیانو او شریکوالانو سره خپل ملګرتیا نور هم مضبوطه کړو، په شمول د ناټو چې وخت په وخت او په داروستیاو کې په لیبیا کې ثابت کړه چې د قوت سو برابر زیاتولو والا سازمان دی. موږ به بیدار اوسېږو په تیر بیا په منځني ختیځ کې.
We will stay vigilant, especially in the Middle East.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې لسیزې له جګړې وروسته غواړي چې په دفاعي بودیجه کې د نیم ټریلیون ډالر په شاوخوا کې کمی راوستل سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د باجوړ ایجنسی قبایلی سیمې تښتول سوي شپاړس هلکان تر څلور میاشتو وروسته د طالبو سوال لخوا خوشی کړل سول. بل پلو په کراچي کې د دفي وژنو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند د سیمه ایز مشر په ګډون څلور کسان وژل سوي دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې د ښځو د حق د خوندي ساتلو په لړ کې د بل منظوري ورکړل.
پګ نیشتو کې بدن نه دنه کوټ کې بدی فیصله کیږي او کچرتا دا کار چاونه کو نو بیا به 15 کال جیل دزي او 500 روپۍ جرمانه به ورکړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د دې صوبې د ترانسپورت نظام د کمپیوټرایز کولو د دفتر پرانیسته وکړه. د ترانسپورت او د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین په اړه وایي،
د خلکو ریکارډ غیبېدل، سم خلک بکړېدل، د یو سړي ټیک ټاک کاغذونه دي، هر څه ټیک دي خو چې پیسې نه ورکړې ریکارډ بغیب. نو موږ دا کوشش کړی چې په دې کې کم سے کم په ټولې صوبې ریکارډ موجود وي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نوې دفاعي ستراتیژي په ډاګه کړې چې پترس کې باید امریکایي ځواکونو حضور په آسیا کې ډېر او په اروپا کې کم کړل شي.
We will be strengthening our presence in the Asia Pacific and budget reductions will not come at the expense of that critical region.
او د روان خبرونې په پای کې د کوچانو په اړه ځانګړې خبرونه کېږدي کېږدي اوریدل هم هېروي چې دا ځل د کوچانو سمسه ځانګړې سوي ده. گران اوریدونکو، زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. راځو خپل لومړی رپورت ته. وسوالو طالبانو د باجوړ قبایلی سیمې تښتول سوي شپاړس هلکان تر څلور میاشتو وروسته خوشی کړل. د تیر کوچنی اختر په دوم ورځ د باجوړ ایجنسی 15 ماشومان د سیل لپاره د باجوړ ایجنسی او د افغانستان د کونړ ولایت ترمنځ په پرته سیمه کژه سر کې پر غاشپاس سیمې نیمه پوسته د افغانستان خوا ته ورتیر سی و چې د باجوړ وسوالو طالبانو لخوا وتښتول سول. د دې 15 څخه 9 ماشومان یو په یو د وسوالو طالبانو لولکې څخه وار د مخله په تیښته کې بریالي سی و، خو پاته شپاړس هلکان تیر ماشام د طالب وسوال لخوا خوشی کړل سول. په دې اړه مې څو شیبې وړاندې په سیمه کې د مشال رادیو له خبریال شنواز ترکزی سره خبرې کړې. نوموړی په اړه څه داس معلومات راکوي؟
باجوړ جنسي کوم دغه 15 ماشومان په دغه کې ماشومان خو لوړان راغلي، یو یو یا دوه دوه دغه شان راغلي او خپل کورو ته بیا تر رسیدلی. دغه پرون نو وخت تایم وو بخام چې دغه شپارس ماشومان چې کوم واغه مره خوشی کړل شو واغه یې په خپل بیا را پرخلي دي. لدی وران دي کوم ماشومان راغلي او هغه هم دغه چې څو پور ور سره موږ پورنه کړې کړو خبرې مو کړو، نغې وو چې هغه په خپل را تختیدلی وو یا پټ پنا یا پغلا باندې سي په کوم کوم بیا لو بیا لارو باندې باجوړ سره تختیدلی وو. خو دغه پرون چې کوم شپارس ماشومان پاتې نو هغه یې په خپل را خوشی کړی دي، واغه خپل کورو ته راغلي. خو اوسه کې جسمه پور د سرکاري چارواکو سره د ما خبرې شي، هغه هم د دې خبرې تصدیق کړي چې ټول ماشومان راغلي دي. اوس دا ساتي اخیری چې ما خبرې ورسره شوې د پولیټیکل انتظامیا سره، نو هغه روان دي واغه ماشومان چې کوم دی غره غونډوي هغه بلک فسکي کالونی چې کوم د باجوړ خار هډ کوارټر کالونی ده سرکاری کالنی ته براولی او پاره دې کې به میډیا سره هم دغه ماشومان خبرې کیږي.
شانواز ترکزی وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي کنه چې دغه ماشومان دوی د حکومت سره تر خبرو اترو وروسته خوشی کړل کده پلرونو پر خواص باندې خوشی کړی دي؟
جی بالکل، هغه رابطه شو نو هغه ویلي چې هغه دغه طالب وسلوالو وایي چې هغه د ماشومان چې کوم دي نو هغه په خپل همداسې پرېښلي دي بغیر څه د شرط، ځکه چې هغه وایي چې د دې ماشومانو د خلاصون لپاره کوم هغه مطالبه د حکومت څخه کړې وه هغه خو پوره نه شوه، خو هغه دغه ماشومان د پلرونو ته وکتل او د هغې کورنۍ ته وکتل، نو دغه ماشومان بغیر څه داسې شرطه چې کوم وړاندې هغې خلي حکومت ته، نو هغه شرط په کې منځ کې ختم شو. خو بهرحال دغه ماشومان هغې په خپل همدغسې پرېښل او دغه چې کوم د هغې مطالبه وه هغه خو چونکې حکومت ونه منله، خو دا ماشومان د هغې د پلرونو په خواست باندې او د هغې او کورنیو په خفګان باندې بیا دغه ماشومان ټول هغې پروندې ته ورپرېښل چې د هغې کورنیو ته دا په خپله واپس لاړ شي.
د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی وو چې په باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تشتول سوو شپاړ سالکوانو د خوشی کولو په اړه تاسو ته معلومات درکول.
د مشال رادیو دا
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د کراچي پر لور. د کراچي پولیس وایي د شار میټروویل په سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو د عوامي نشتل ګوند ضلع صدر سید احمد خان وژل سوی او د هغه دوه نور ملګري ژوبل سوي دي. پولیس زیاتوي د سید احمد خان د ساتونکي پولیس سرتیري په ځوابي ډزو یو حمله کوونکی وژل سوی دي چې پیژندګلوي تر اوسه نه ده سوی. د ډزو په یو بل پیښه کې دوه نور کسان وژل سوي دي چې د پولیس په وینا دواړه کسان د متحده قومي موومنت غړي دي. په دې هکله نور تفصیل له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د مغربي کراچي پولیس مشر آصف اجاز شیخ په وینا د زیارت په مخام د نامعلومه موټر سایکل سورو په ډزو د عوامي نېشنل ګوند سیمیز مشر سعید احمد خان وجل شوی او د یاد ګوند دوه نور کسان جوبل شوی دي. د هغه په وینا د سعید احمد خان د پولیس ساتونکي په جوابي ډزو یو حمله کوونکی هم وجل شوی دی. د یادې پیښې په هکله د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري اطلاعات پیر ریاض ګل مشال ریډیو ته داسې ویل.
جی دا زمون د ډیسټریکټ ویسټ صدر ان پی سید احمد په خپل کور کې په بیٹک کې ناستو د ماخام د ټیم سره د دوو میلمنو او شپږو نواخلي اته حملور راغلی او په باندې حمله وکړه. دې سره د دوو ملګرو زخمي شو، خان هسپتال ته ورسو او هلته کې د دوو ملګري زخمیان دي. د حملورو نه یو دوی ویشتو هغه مړ دی او یو زخمي دی خو هغه په لاس نه دی راغلی.
د پیر ریاض ګل په خبره د سعید احمد خان مړی نن د جمعې په سهار د هغه پلرنی ټاټوبي سواد ته لیږدول شوی دی. د هغه په وینا د دوی د ګوند یو بل غړی هم درې ورځې مخکې په ورته پیښه کې وژل شوی وو. د سیمې خلک وایي د یادې پیښې وروسته نامعلومه کسانو د ښار په مختلفو برخو کې ډزې شروع کړې چې له وجې یې د ښار بنارس، کیماړی ټاون او اورنګي ټاون په بیلابیلو برخو کې ویره خوره او کاروبارونه بند کړی شول. یو بل ورته پیښه د ښار اقبال مارکیټ په سیمه کې مخی ته راغلی چې د پولیسو په وینا دوه کسان پکې وژل شوي دي. د متحده قومي موومنټ سرچینې وای وژل شوي دواړه کسان د دوی د ګوند غړي دي. د عوامي نېشنل ګوند ضلع صدر د وژلو د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د ښار په بیلابیلو برخو کې ګزمې زیاتې کړې او د سیند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان د یادې پیښې په هکله سمدستي د پلټونو حکم کړی دی. د یادونې وړ ده چې تیرو څو میاشتو راهسې کراچۍ ښار کې د هدفي وجونو او اخوډب د زیاتو شوو پیښو په ضد سند حکومت ټول ښار کې د پلټنې عملیات شروع کړي چې له وجې یې ښار کې د بدامنۍ پیښې کمې شوې وې. تیرو دریو میاشتو راهسې دا ړومبی ځل دی چې ښار کې د سیاسي ډلو د غړو د وجنې دا ډول پیښه رامنځته شوې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
مشال رډیو د حقایقو رابرسیرون کې
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوځو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې د شزو د حق د خوندي ساتلو په اړه د بل منځوري ورکړه. د دې قانون تر مخه عدالتونه په شپږ میاشتو کې د نن شزو ته په جایداد کې د حق ورکوړلو پریکړه اوروي او څوک چې له دې قانون سرغړونه کوي هغه ته به د 50 کلونو قید او 50000 روپۍ جرمانې سزا اورول کیږي. په دې اړه نور حال په پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په جایداد کې خزو ته د برخې ورکولو د یو قانون منظوري ورکړی ده چې تر مخه به عدالت هغه نارینه و ته د 15 کالو پورې قید او د 500,000 روپو پورې د جرمانې سزا اوروي کوم چې د خپلې کورنۍ خزو ته په جایداد کې برخه نه ورکوي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا بیل د پاکستان پیپلز پارټۍ نورسحر بیبي وړاندې کړو چې بیګا ماښام د اسمبلی په غونډه کې د اسمبلی غړو په متفقه توګه د دې بیل منظوري ورکړه او په سمدستی توګه دا قانون په خیبر پختونخوا کې عملی کړی شو. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د قانون صوبایي وزیر بیرستر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل
داسې دا چې کوم پلو زنانو لا هغه خور لور ښځه او اسلام کې چې کوم حق جوړیږي د دوی د پراپرټي او یا د پراپرټي نه علاوه د جایداد نه علاوه نور چې څه قسمه جایداد دی نو هغه کې د دوی حق کیږي حق ولا نه ورکوي نو 15 کاله پورې قید په ختی شو 50,000 پورې جرمانه لګیدي شي. لکه دا نوې قانون راغی ډېر لوی کوشش شو ډېر قانون کې ډېر لوی تبدیلی راغی دا خو ډېر لوی افرټ شو نو خلک چې ویښ شي رو رو زنانه اویرنس پکې راشي او د خپل حق ته پوسو کړي دا د زنانو باندې ډیپینډ کوي.
د دې قانون د منظورۍ نه پس په صوبایي اسمبلی کې نورسحر بیبي د دې قانون په خوشحالۍ کې مټایان هم اوویشل. د ښځو د جایداد د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د دې قانون په هکله نورسحر بیبي مشال ریډیو ته وویل
پګ میاشتو کې بدن نه دنه دا بیل پاس کیږي کورټ کې بلدي فیصله کیږي او په میاشت کې بدن نه دنه دي تر پولیس سره به سره زیه دي ته په هینډ اوور کوي او کچرته دا کار چا ونه کو نو بیا به 15 کال جیل ته ځي او 15,500 روپۍ جرمانه به ورکوي. نو په دې باندې ښځو ته بهتري ده چې هغه د کورټ چکرونه خلاص شو او هغه ته مسئله اسانه شي کوس ایسه غواړي کنه واری خو د کوټ مساله وته موږ اسانه خپل خوشحالي زر تاسو ته موږ د خزه ټول په خوشاله وي موږ په میټاین زکه تقسیم کې د خزو اولنې بیلو چې د صوبایي سملې نه پاشو هغه د خزو د حق ته پاره او بل دا چې یو خزه پاس کو د خزه د ماره طرف نه اولنې بیلو د خزو د رائټ ته پاره د اولنې بیلو چې پاشو.
د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې نور غړي د دې قانون په منزورولو ډیره خوخي سرګندوي. په دې لړ کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ایم پی ای شازیا اورنګزیب بیبي مشال ریډیو ته وویل
دا ډیر د خوشحالۍ خبره چې د نن کم بل پاس شو دا جایداد حواله سره چې خزه ته اومغه عمر حقوق پکار دي چې سونه لکه سړی خداګي هغه 1/8 حصہ هغه ته ضرور پکار ده. بل دا چې په دې حکومت کې کم اس کم دا زبوي مچ کم اس کم په دې خپل ټوپۍ کې ودی یو داسې وزره اولګي چې د خزو د پاره مده سوک خوشینند په فلور باندې نور سحر بیبي چې کم د پیپلز پارټۍ سره تعلق ته هغه کم بل پېښ کو او څنګه هغه یونانیمسلی هغه پاس شو څنګه ټول سپورټ کو نو هغه باندې زه هغه ته ثانک یو ویمه.
د یادونه ورده چې د دې قانون د منزورولو ورستو اوس د خیبر پختونخوا عدالتونه د دې پابند شو چې پښپک مشته کې د ننه اپیل کون کې خزی ته په جایداد کې د هغه د برخي ورکولو امر ورکړي او عدالت په دې لړ کې هغه سړی ته زیات نه زیات د 15 کالو د قید او د 500,000 روپو پوری سزا هم اورولې شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه
22 په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14,500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
گران اوریدونکو زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا حکومت د دې صوبې د ترانسپورت نظام د کمپیوټرایزډ کولو لپاره د دفتر پرانیسته کړې ده او تمه څرګنده کړې ده چې له نوي نظام سره به نه یوازې له ترانسپورت محکمې څخه رشوت ختم شي بلکې ترانسپورټرانو او ډرایورانو ته به هم اسانتیاوي ترلاسه شي. په دې حقله له پېښور څخه د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د ترانسپورت وزارت په صوبه کې د ترانسپورت سره تړلې ټول شوبې کمپیوټرایز کولو لپاره د دفتر پرانسته کړی ده. د ترانسپورت ټول ریکارډ کمپیوټرایز کولو چې پکې موټر ویکل فټنس سرټیفیکیټ بس سټینډ او د اډو لایسنس د ګاډو باډیان جوړونکي ورکشاپ او روټ پرمټ کمپیوټرایز کول شامل دي. د دې لپاره د خیبر پختونخوا د ترانسپورت صوبایي وزیر میر افتخار حسین د دغه دفتر پرانسته وکړه چې پکې به د ګاډو روټ پرمټ سره سره هر یو شیز کمپیوټرایز ملاویږي. ترانسپورت صوبایي وزیر میر افتخار حسین وایي چې مخکنی نظام کې نه یوازې بډ رشوت نه وو بلکې کړه هم ډیر زیات وو.
یو کلرک ته به ټولې رجسټر معلومی چې کلرک بنو نو دفتر به بیخي نه چلېدو او هغه ایکسپرټ و هغه به چا بدلول هم نه شو او هغه د هر شیز استاد و. مونږ ضرورت د دې خبرې محسوس کړو چې یو خو په دې کې مطلب د رشوت د خلکو ریکارډ غیبېدل سم خلک به کړېدل د یو سړي ټیک ټاک کاغذونه دي هر سی ټیک دي خو چې پیسې نه یې ورکړې ریکارډ به غیب. نو مونږ دا کوشش کړی چې په دې کې کم سے کم یو خو د ټولې صوبې ریکارډ موجود دی، دا ریکارډ نشته تر دې وخته پورې د مرز و مرزه ریکارډ دی.
دوی ویل چې دې سره به صوبه کې قائم غیر قانونی اډې هم ختم شي.
فټنس سرٹیفیکیټ ته چې هغه مونږ سره پر ریکارډ دی، مطلب چې زمونږ د بسونو د اډو لیسنسونه دي چې هم پر ریکارډ دي. زمونږ اوس د اډو داسې سیستم دی چې اډې هم ډېرې لیګل دي، د هغې نه لیسنس شته نه ریکارډ شته او د خوښې خوښې خبرې. نو یو خو کاغذ څوک چک کوي چې یاره اډې کمزوری دي کمزوری نه دي. بل د اډو اتارټي ډېره عجیبه ده، هغه سیستم مونږ به اوس ټیکو خو په مختلف شکل کې ده، مطلب اے کلاس یو رنگ ده، بی کلاس بل رنگ ده، سی کلاس بل رنگ ده.
میر افتخار حسین دا هم ویل چې اوس هم ډیر خلک د دې مخالفت کوي او نه غواړي چې دا محکمه د رشوت نه پاک شي او شفاف شي،
چونکه دلته ننم طلب غواړي نه چې ریکارډ دی واضح شي. چې ریکارډ واضح شي نو بیا چې د چالاس کې اختیاري نو هغه پکې خپل ګټه نشي کولی. نو دلته خلک اراده تن غواړي چې ریکارډ دی غیبي خرابي، نو هغه کې پیسې ډېرې چې زرالم نو پرموټ کې یو لوبه نو ما پرمټې بندي کړي دي. دا ستاسو پر ریکارډ می دې دوران کې لږ ډېر خلکو اخیستیم نه، خو هغه مطلب دی چې وایلیشن شوی دی او ما په دې باندې بندې کې چې دا صفا کړو. ډېرو خلکو د پنجاب نه بیرې نیول، کولو چا سنه کولو چا سنه، مونږ ته لږ په هغې کې نقصان هم شوی دی ځکه چې ریوینو مطلب چې جنریټ کول غواړي.
یادونه ول ده چې د ترانسپورټ محکمې چارواکو وینا وه چې چونکې دا نظام نوی دی نو دې د پوهې لپاره به دوی هم په دغه محکمه کې د ترانسپورټ سره تړلې ټول خلکو سره د ډرایورانو لپاره تربیتي ورکشاپونه هم کوي چې پکې به هغوی په دې نظام باندې پوه کولی شي. نو دې سره به هغوی ته ډېرې اسانتیاګانې ملو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پام کوه،
الله الله، وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک. پام کوه
خبري خبريم
خاله. پام کوه
ورسا ورسا
کاکو. پام کوه
بیګار ته مې واستوي
اناګي. پام کوه
خبرونه او فریادونه.
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا.
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشورې
ژوند نشوي شي. پام کوه
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
ګران اوریدونکو، پام کوه د مشال رادیو د ټوکو ټکالو نوې خپرونه ده چې د پښتو نامتو هنرمند امان الله ناصر ستاسو لپاره جوړوي. اوس زو د کوټې پر لور د یو راپور پر لور. د بلوچستان په کوټه ښار کې خلک وایي د روان میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د پاسپورت جوړولو فیسونه زیات شوي چې له امله دوی له ستونزو سره مخ شوي دي. د دې سربېره خلک شکایت کوي چې د پاسپورت جوړولو پر وخت له یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي. خو د پاسپورت دفتر چارواکي وایي چې د پاسپورت د کاغذ نرخونه زیات شوي دي او بلخوا بیا خلک بانې او پلمې کوي او له ضروري اسناد ورکولو ځان خلاصوي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
خلق وای د نوی کال پراتلو سره حکومت د عام او ژر ترلاسه کولو د پاسپورت په فیسونو کې زیاتوب کړی. دوی وای عام فیس مخکې 2100 او د ژر ترلاسه کولو فیس 3000 وو، خو اوس په ترتیب سره 900 او 2000 زیات شوی. یو کس په دغه اړه خپل ستونزې بیانوي.
مانو محبوب عالم دی زده کوټه اوسیدونکو یم. په 2100 خلک مزدوري کوي، دغه کې 2100 نس برابر وای دی 3000 کې، دغه ډیر تکلیف دی مسلمانانو.
للری پرتیسمی گوادر څخه راغلی وحید مراد وای د 13 دسمبر پر یو درسمی نیټه د پاسپورت عام فیس جمع کړی، خو کله چې د نوی کال د سوموار په ورځ دفتر ته ولاړی نو فیس زیات شوی وو او د پخوانی ټوکن یا رسید نه منل کېدی. هلته یو بل کس بیا وویل دلته یوازې د زیات فیس ستونزه نه ده، بلکې خلک بیلابیل ستونزې لري او د پاسپورت دفتر کارکونکو یې د هوارولو په لړ کې غم نه خوري.
ما ارجم جمع کړی دی، درې ورځې بعد راسه نن چرالم. نن د ما ته رپورټ ولیکل د کلاب دا دغه راوس ډي سي او صفایي ته ولیکل، مطلب دا به کار و چې ما ته اول ویلی و. یو خو د سرکاري کم فیس چې دی مطلب نارمل دی 2100 روپۍ، اوس 3000 سو دی. دا تیر دوه تاریخ اس او پر هغه برسېره مطلب دی هغه کوم مشکلات چې چاته جوړیږي هغه دی ته نه بیانوي. سر بار بار نن راسه بار راسه، پلانې دغه صفایي راوړه، د افسر دا راوړه دا.
د پاسپورت دفتر کوټي مشر سعید آغا د فیس زیاتېدو او لوجی خلکو ته ورپېښو ستونزو په اړه وویل.
دخنو پالیسی میٹر دیا رہا فیڈرل گورنمنٹ منسٹری پہ لیول باندې داکیج ہوم ورک باغو کڑے خپل غی صاحب باندې نا پاسپورٹ شکم کاغذ دی یا لیمینیشن پیپر دی لیکن نہ ډیر مہنگا دی نو دی خپل کیلکولیشن کڑے غی صاحب سے فیس بڑو کڑے لیکن نہ دے سب خلق تو ډیر مشکلات.
د پاسپورٹ دفتر مشر سعید آغا د خلکو د نورو بیان شو ستونزو په اړه مشال ته صدا سی ویل.
زموږ خلق د دې شان سره جان چھڑاوی شرط کاغذان پر کاغذان نه پرکې باندې جوړی زی بلای کو در ولم فلانا نو سو موبن وچ سے هر ځای چې 1500 کسان یوزی لیکن نہ خلق کمپلین مخه مخای.
یاد دیوی په بلوچستان کې د یو راپور لمخې یوازې یو پاسپورت دفتر په کوټه کې کار کوي او په نورو سیمو کې دفترونه یا خوشتنه او کچری شته نو هغه فعال نه دي. خلک وایي که حکومت د بلوچستان په لیرو پرتو سیمو کې د پاسپورت نوي دفترونه خلاص کړي او د پاسپورت د ترلاسه کولو مناسبه فیس وټاکي نو په دغه لړ کې به د دوی ستونزې تر ډېر حد پورې هوارې شي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
گران اوریدونکو زموږ غله مشال ریډیو خاوري. امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د اعلان ته ځیر کېدل په کار دي چې هغوی وایي په قطر کې د یو دفتر د پرانستلو پلان لري او امکان لري چې د امن لپاره د خبرو اترو پیل وکړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ کتاب ته وړاندې کوي.
ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي دا د اورپکو همغه ډله ده چې مشر یې ملا محمد عمر کوي او د منځنیو پیړیو په شان پر افغانستان له ظلمه ډکه واکمني وکړه. دوی میرمنې زده کړو او سیاسي اسانتیاو ته نه پرېښودلې. دا همغه ډله ده چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر 13 نیټه وروسته القاعده ته پټنځایونه ورکړل او دوی تر اوسه پورې د نیټو سرتیر وژني او هم افغانان قتلوي او ویروي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا هم چیرې د سیاسي جوړجاړي یو داسې لري نوبت وي چې د طالبانو ویر بیا نه رامنځته کوي هم نو په کار ده چې ولټول سي. ورځپاڼه لیکي د تیرې سې شنبې په ورځ د طالبانو دا اعلان کڅ هم لاند وو خو بیا یې هم د پډاګه کړه چې اروپا کې له کابل سره نه بلکې له واشنگټن سره خبرې کول غواړي. ورځپاڼه زیاتوي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداره له میاشتو راهیسې دا اشاره ورکوي چې ګواکې دوی په خبرو اترو کې دلچسپي لري خو موږ په دې نه پوهیږو چې ولې طالبانو اوس ورته غبرګون وښوده. نیویارک ټایمز لیکي په دې اړه دوی مفکورې دي. یو دا چې د امریکا او نیټو ځواکونو عملیاتو پر دوی یعنی طالبانو فشار زیات کړی دی او بل دا چې دوی غواړي د خبرو اترو له لارې د امریکا د وتلو بهیر چټک کړي. ورسپانه پر مخ لیکي دا تر اوسه نه ده څرګنده چې طالبان به د امریکا د وتلو د غوښتنې ترڅنګ نور څه وغواړي خو امریکا ته پکار ده چې له خپل دې دریځه وانوړي چې په هر ډول تړون کې به دا شامل وي چې طالبان به له القاعده سره خپلې اړیکې شلوي، د تشدد به غندنه کوي، د افغانستان اساسي قانون به مني او ټولو افغانانو ته به د سیاسي او بشري حقوقو لپاره ژمنتیا شي. ورسپانه زیاتوي چې نور هم ډېرې جدي پوښتنې شتون لري لکه دا چې آیا نورې اورپکی ډلې په خاصه توګه حقانی شبکه به خبرو اترو ته راسي او کنه، آیا که هغوی رانسي نو بیا به د امن تړون وي او که څنګه، او یا په پاکستان کې د دوی ملاتړي به دې ته قانع کړل سي چې د جدي خبرو اترو ملاتړ وکړي او یا به هغوی د دې مخنیوی کوي. ورځپاڼې لیکي د باور د جوړولو لپاره امریکا د طالبانو پر هغه غوښتنه فکر کوي چې یو څو طالب بندیان د ګونتنامو له زندان څخه په افغانستان او یا قطر کې په ولکه کې د ساتلو لپاره انتقال کړي او د هر بندي د خوشی کولو لپاره به د ډیر تحقیق اړتیا وي او بیا به د دې د باوري کولو لپاره په ډیره ځیرکتیا څارل کیږي چې بیا د جګړې ډګر ته مخونه کړي. او ورځپاڼه په پای کې لیکي د امریکا لخوا داسې خبرې هم کیږي چې په ځینو سیمو کې اوربند اعلان کړي چیرې چې به د جګړې په پای ته رسولو کې د طالبانو د دلچسپۍ ازموینه ووسی.
بوریوال کاکړ وو چې د طالبانو لخوا په قطر کې د دفتر پرانستلو په اړه د امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکي درته اورول.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کېږدي
په پوکم یو لسو بجو
اقتصادي نړۍ
په پوکم دوو بجو
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دوو بجو
د ځوانانو غږ
په اتوش منټه کم دریو بجو
اتلان
په پوکم دریو بجو
پام کوا
په پوکم سلورو بجو
روښانه مستقبل
په پوکم پنځو بجو
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرون لري. دا وخت په پېښور کې د سهار له 9 بجې سوي دی. بوريوال کاکړ به د مهمو خبرونو سرچکی واوروي.
وسلوال طالبانو د باجوړي جنسي پاتې شپارس ماشومان هم خوش کړل. په کراچي کې د دفي وژنو پترس کې د عوامي نېشنل ګوند د یو ځای مشر په ګډون څلور تنه وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې د ښځو د حق د خوندي ساتلو بل منظور کړ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د باګرام زندان به په یو میاشت کې دننه افغان چارواکو ته وسپارل شي. د امریکا د کانګرس غړو په پاکستان کې له حسین اقانی سره د کېدونکو چلن غندنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد نوې دفاعي ستراتیژي په ډاګه کړه چې لمخې به په آسیا کې د امریکایي ځواکونو شتون زیات او په اروپا کې کم کړل شي.
بوریوال کاکړ چې تاسو ته د مهمو خبرونو سرچکی واورول. ګران اوریدونکو سوار رسیدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې و اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته کتنه کړې. دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څلې کلی راځي چې ورته غوښتو
د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې مختلف موضوعاتو ته کتنه کړې ده. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې افغان طالبانو مشر مولا عمر په لومړي ځل د امریکا او د هغوی پلویانو سره د مذاکراتو تصدیق کړی دی او هغه د امریکا سره خبرو لپاره امریکا ته دوه بنیادی غوښتنې وړاندې کړې دي. یو دا چې د ګوانتانامو بے بندیخانه ټول قیدیان دي خوشی کړی شي او بل دا چې په غیر مشروطه توګه دي د افغانستان نه غیر ملکی پوځیان ووزی. ادارې لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرو نا د ډیر وخت نه را روان وو او اوس یې دادې پخله هم وشو. نو دا ډیره ښه خبره ده ځکه چې د دې نه به افغانستان کې امن ته وده ترلاسه شي. خو بل طرف ته دا هم د نظر وستل نه دی پکار چې افغانستان کې به د دې نرستو کوم قسم حکومت جوړیږي یا بیا داسې خو بنوي چې راتلونکي کې داسې افغانستان مخې ته راشي چې د 9/11 یا د 11 سپتمبر نه وړاندې کوم افغانستان وو. او بیا د دې خبرې څه ثبوت دی چې راتلونکي افغانستان کې به القاعده بیا نه منظم کیږي. ادارې لیکي چې واقعي امریکا دا خبره باور کړی دا چې دغل تبا تر هغه بیا سر نه اوچتوي. ادارې لیکي تمه ده چې کله د مذاکراتو لړۍ پیلېږي نو دا خبره به ضرور په نظر کې وساتلې شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د غرنګ د پاکستان مشروعلۍ له هم دې لړکي خپل پالیسي جوړول ضروری دي چې کم ناکم خو د پاکستان د ننني حالاتو باندې قابو ومندې شي. مشرق ورسپانه هم دا موضوع راغستل او لیکي چې پاکستان د امریکا د مذاکراتو مرسته کولو باندې ویلي دي چې د افغانستان د مسلې یوازینې حل سیاسي دي او د دې مسلې د حل لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو په شمول طالبان هم د ځان سره بوتلل وی. ادارې لیکي چې مونږ غنو چې نن د امریکای پاکستان او طالبانو ترمنځ د مفاهمتي عمل نتیجه ده چې درون حمله نه کیږي. ادارې اخیره کې لیکي چې ښکاری داسي چې په مزه مزه کېدونکو اقدامات کسه د غیر متوقع حالات ښکار نشول نو منطقه کې د ښکارو بدلون اشاره په نظر راځي او کدا عمل روانو نو ډېر ضرب په خطه کې بدلون راشي. آج ورس پانه خپل ادارې کې لیکلي چې یو طرف ته ولسی مسلې ګرانی بیروزګاری د ګیس او بجلی لوډ شډینګ او د امن او امان صورتحال ورس پورس خرابېږي نو بل طرف ته سیاستوال په خپل مزو دي او په غیر ضروري خبرو یې خلک مصروف ساتلې دي. ادارې وایي چې یو ځای د سینټ د الیکشن خبره کیږي نو بل ځای بیا د عامو ټول ټاکنو شوشه ده او بعضي ګوندونو خو په کې لا د عین خلاف ورزي هم وکړه چې د نوي صوبو معاملې د متعلقه صوبایي اسمبلیو په ځای په قومي اسمبلی او سینټ کې راپور تکړه. ادارې مخکې وایي چې داسې حالاتو کې مخالفه ډله هم د ولس د خیر خیګړې لپاره هیڅ سنجیده اقدامات نه کوي او صرف په زبانی جمع خرج وخت تیروي. حکومتي او مخالف ډلې ټول ګوندونو لپاره دي چې اصل مسلو ته پام راوګرځوي او د ولس ستونزې کمولو لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ د امریکای ورځپاڼې واشنگټن پوسټ او د کریستین ساينس مانیټر مقالې لوستې دي. دواړه لیکنې په افغانستان کې د امریکای پوځیانو د شتون او د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو شاوخوا راګرځي. راځي چې مهم ټکي واورو.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي د سې شنبه پر ورځ د سپینې ماڼۍ ویاندې وکټوریا نولینډ له افغان طالبان سره د خبرو پیلولو په اړه یو داسې دریځ خپل کړی چې ښکاري امریکا لږ ځان په واټن کې ساتي. د ویلو په قطر کې د طالبانو د دفتر د جوړولو په اړه رپورټونه لیدلي دي، یعنی د ورځپاڼې په وینا معنا داسې چې ګواکې دا ویل غواړي چې خبرې اترې به د افغان حکومت په مشرۍ کې کیږي. خو واشنگتن پوسټ وایي حقیقت دا دی د طالبانو د قطر د دفتر د خلاصولو کار اوباما انتظامیه له طالبانو سره د پټو خبرو اترو په رڼا کې سوی او په افغان ولسمشر حامد کرزی دا خبره منل سوی ده. ورسپانوایي له خبرو اترو سره د خطر تړل سوی چې دا به د افغان حکومت د ګټو او په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر ځای د اوباما انتظامیه چې غواړي خپل پوځیان له افغانستان ژر تر ژره وباسي لنډمهاله ګټې پر ځای کړي. واشنگتن پوسټ وایي غالب امکان دا دی چې د خبرو اترو د منځ ټکی به اعتماد سازی رامنځته کول وي چې د پوسټ په ایستلو کې به کومک وکړي او د اوربن سیمې به معلومه کړي. خو دلته ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا اوباما انتظامیه به هغه وخت افغان حکومت تر شا ودرېږي کله چې طالبان چې تمه هم ورځنی کېدلای سي د جمهوریت لمنلو او شذو ته د حق لور کولو انکار وکړي. دلته ورسپانه بیا وایي په داسې حالاتو کې د حامد کرزی پریشانانی پر ځای ښکاری. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر د لیکوال الکساندر بیرالد مقاله خبره کړې چې وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځ شتون په منطقه کې د امریکا په ګټه دی. نوموړی وایي که چرته له افغانستان پوځ راوېستل سي نو دا به د دې هیواد بهر په مرکزي ایشیا کې هم د امریکا جغرافیایي او کاروباري ګټو ته زیان ورسوي. لیکوال وایي مرکزي ایشیا پر داسې ځای پرته ده چې راپورته کېدونکي او د یو بل مخالفه مهم هیوادونه لکه چین او هند او بلخه خطر رامنځته کونکي هیوادونه پاکستان او ایران پراته دي. د دې ترڅنګ په دې سیمه کې د تیلو، ګیسو او نورو مادني وسایلو دومره لوی زیرمې پراته دي چې د نړیوال کاروبار لپاره ډېر اهمیت لري. الکساندر بیرالد وایي چین او روس په کامیابی سره د مرکزی ایشیا و غربي هیوادونو ته د خلاصېدو مخه نیولې ده. د پوینا اوس مهال په مرکزی ایشیا کې د امریکا شتون ډېر کم دی. لیکوال وایي چې امریکایي فوج په افغانستان کې شتون ولري نو په داسې سیمه کې استخباراتي معلومات راټولول او د ترګری مخنیولای شي چرته چې پر پوله پاکستان، چین او ایران پراته دي. د کریسچن ساينس مانیټر د لیکوال په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو موجودګي به د اشاره هم ورکړي چې امریکا د مرکزی ایشیا په حق لا جديده او په نږدې راتلونکي کې به په دې سیمه کې یو مهمه لوبغاړی وي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. ګران اوریدونکو، اوس یو نړیوال راپور پر لور ساز پام را ګرځوم. په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزارت د ویل سیزی ل جګړې ورسته غواړي د دې هیواد په دفاعي بودیجه کې د نیم ټریلین ډالر په شاوخوا کې کمی راولي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زیارت په ورځ نوې دفاعي ستراتیژي په ډاګه کړه چې په ترڅ کې به د امریکایي ځواکونو حضور په آسیا کې زیات او په اروپا کې کم کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن څخه د مشال رادیو خبريال هارون باچارا کوي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما په واشنگتن کې خپل دفاع وزیر لیون پینټا سره په ګډه یوې خبري غونډې ته په وینا کې د دفاعي ستراتیژۍ مهم ټکی په ډاګه کړل. د کومو پترس کې چې د انتظامی غواړي په افغانستان کې روانه جګړه وګټي او د خپل ځواکونو د ظرفیت په لوړولو په یوې نوې شخړې کې د امریکا د ښکېلولو د دې د کوم دښمن کوششونه له ماتې سره مخ کې. نوموړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ ته اشاره وویل چې دغه موضوع دوی له یو چیلنج سره مخامخ کړی دی. د کامیابی یو واری بیا زمونږ قوم د بدلون یوې غړایتا را رسولې، سره له دې چې زمونږ ځواکونه په افغانستان کې خپل جګړې ته دوام ورکوي، د غلطه د جنگ په شدت کې کمی لیدل کیږي. که څه هم چې زمونږ ځواکونه د نن د ماموریتونو په سر تر رسولو کې بوخ دي، مونږ ته موقع په لاس راغلی یو ځان مسول ګڼو چې د هغه ځواک په حق له فکر وکړو چې په راتلونکي کې به ورته اړتیا ولرو. راپورونه وایي د امریکا نوې دفاعي ستراتیژي د دې د پوځ د هغو وروستیو داوو برعکس ته چې ویل به په یو وخت په دوو بیلابیلو محاذونو د جنگ کولو توان لري. ویل شوي چې ښاغلی اوباما ورسته له هغې چې پینټاګون ته د امریکا په دفاعي بودیجې کې د پراخې کچې د کمی راوستو لپاره وویل، تیر اوړی دفاعي ستراتیژۍ ته د نوي سره کتنه پیل کړه. دغه راز ویل شوي ولسمشر اوباما او امریکایي کانګرس د را روانې لسیزې لپاره د تیر کال په اګست کې د کامی امنیت په لګښتونو کې د 450 بلین ډالره او د دفاع وزارت په هغو کې د 600 بلین ډالره د راکمولو په خبره سلا شوي وو. راپورونه دا هم وایي چې کوي خواته امریکا له وحشتناک افراطیت سره د ټینګې مبارزې خپل پالیسي په دوامدار توګه پر مخ بیایي، نو بلې خواته بیا د خپلې نوې دفاعي ستراتیژۍ په ترڅ کې غواړي چې پوځ یې د آسیا د آرام سمندرګي په سیمه کې اغیزناک حضور ولري. ښاغلی اوباما د واشنگتن خبری غونډې ته د یادې سیمې له هیوادونو او هم له ناټو سره د خپلو نږدو پوځي همکاریو ارزښت په دا الفاظو په ډاګه
کړ.
موږ به د آسیا په آرام سمندرګي کې خپل موجودیت نور هم پیاوړی کړو او د بودیجې کمښت به د دغې مهمې سیمې لپاره زموږ پالیسي اغېزمنه نه کړي. موږ به له خپلو اتحادیانو او شریکوالانو سره خپل ملګرتیا نور هم مضبوطه کړو، په شمول د ناټو چې وخت په وخت او په داروستیو کې په لیبیا کې ثابته کړه چې د قوت سو برابره زیاتولو والا سازمان دی. موږ به بیدار اوسېږو، په تېره بیا په منځني ختیځ کې.
We will stay vigilant, especially in the Middle East.
نوموړي په خپلو خبرو کې د غرض زیاته کړه چې د نړۍ د سړې جګړې د وختونو زاړه او لکاره پریوتی سیستمونه به یو خواته کی او پر ځای به د خپلو ځواکونو د استعداد د سیوا کولو په مخه په استخباراتي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په ډګرونو کې زیاته پانګونه وکړي، سو په هغه ځایونو کې دښمن ته ماتې ورکړي چېرته چې د امریکا د بریا مخه نیول کیږي. د واشنگتن خبری غونډې ته د امریکا دفاع وزیر لیون پینټ بیا په خپلو سرګندونو کې وویل چې د یوې لسیزې له جګړې او په دفاعي لګښتونو کې د یوې غټې کچې له زیاتوالي وروسته موږ په دې نتیجه رسیدلي یو چې د امریکا ګډ ځواک به د مخکې په پرتله ورکوټې او سپک وساتو، خو ورسره زیاته کړه چې د ټکنالوژۍ په نوي معیارونو به پوره کړو، سو د په خبره د راتلونکي وخت د چیلنجونو مقابله په خشان وکړی شي. د راپورونو پر اساس د دفاع وزارت په ستراتیژیک سند کې ویل شوي چې امریکا به د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو د تړلو په مخه خپلو هڅو ته دوام ورکی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو، زو د ایبل راپور پر لور. ایران چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور اندېښنه لري، له یوې خوا هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا ضد احساساتو ته لمن ووهي، له بلې خوا هڅه کوي افغان چارواکي دې ته قانع کړي چې له واشنگتن سره اوږدمهاله ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړي. پر دې مسلې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو راپور خپور کړی چې د افغان چارواکو او شنونکو نظرونه پکې اخیستي دي. سالم محمد سالی به راته واوروي.
د ورځپاڼې په باور د ایران ابتکار له وسلولو طالبانو سره د نږدې اړیکو جوړول، د سیاستوالو او رسنیو مالی مرسته، د غرض له افغانستان سره د فرهنګي روابطو ټینګول دي. که څه هم دغه هڅې له کلونو راهیسې روانې دي، خو په راوروسته میاشتو کې ایران دغه هڅې ځکه چټکې کړې چې امریکا او افغانستان په خپلو کې پر ستراتیژیکو اړیکو او تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ځینو امریکایي پوځیانو پر حضور خبرې کوي. له طالبانو سره ایران داسې وخت ځان ورنږدې کوي چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې لومړنۍ خبرې پیل شوي، بل دا چې په فارس خلیج کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. په افغانستان کې د ایران ستراتیژي له هغو مانورونو سرچینه اخلي چې په عراق کې ترسره کړل. هلته عراقي سیاستوال وهڅول چې پرې نږدې د امریکایي پوځ وړې قطعې هم تر 2011 میلادي کال وروسته په عراق کې پاتې شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د ایراني چارواکو ژورې اندېښنې ولاړې کړې دي. دوی له دې اندېښنه لري چې په سیمه کې د امریکا پوځي اډې به لویدیځ ته دا توان ورکړي چې د ایران د اټومي پروګرام په باب استخباراتي معلومات په اسانۍ راټول کړي. له ایران سره د جګړې په صورت کې امریکا ته عمده ستراتیژیک امتیازونه ور په برخه کوي. واشنگتن پوسټ رسپانه زیاتوي، څرنګه چې امریکا بریالی نسوه چې تر 2011 میلادي کال وروسته په عراق کې ځینې امریکایي پوځیان وساتي، دغه هیواد دې ته لیواله دی چې له افغانستان سره یوې موافقې ته ورسیږي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل له 100,000 نیولې تر 150,000 پورې پوځیان وساتي. د ورځپاڼې په باور امریکا په افغانستان کې د عراق په پرتله زیات امتیازونه لري، ځکه کابل د ډېرې مودې لپاره بهرنیو مرستو ته اړ دی. یوه لویدیځ ډیپلوماټ د خپل نوم د نه خپرېدو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي، ایراني چارواکو په نومبر میاشت کې له ولسمشر حمید کرزي سره څو ځلې وکتل چې له افغان چارواکو څخه د هغې اوږدمهالې موافقې په باب څه معلومات ترلاسه کړي چې له امریکا سره به لاسلیک شي. د دغه ډیپلوماټ په حواله د غونډې ګډونوالو وویل، ځینو افغان چارواکو له ایران څخه په میلیونونو ډالر اخیستي دي. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي، په افغانستان کې د ایران یو حیرانوونکی سیاست دا دی چې دغه هیواد له طالبانو سره د خبرو اترو با پرانیستای دی. حال دا چې د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې نږدې و ایران او افغانستان په خپلو کې په جګړه واوړي. د سولې عالی شورا یو غړی مولوي ارسلان رحماني وایي، داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې څرګندوي په وروستیو کې ایران اجازه ورکړې چې د طالبانو استازي په آزادو توګه په تهران او مشهد کې فعالیت وکړي. د رحماني په خبره ایران هڅه کوي له واشنگتن سره د طالبانو پیل سوي لومړنۍ خبرې ګډوډې کړي. د سولې عالی شورا یو بل غړي حکیم مجاهد ورسپانې ته ویلي، ایران او طالبان ګډ اهداف لري، دواړه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل غواړي. خو د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی بیا ایران یو سرطاني غوده ګڼلې ده. د هغې په باور ایران د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ریښې غځولې چې د لوړو زده کړو په سکتور، رسنیو او مدني ټولنې کې نفوذ کړی او په میلیونونو ډالره لګوي. د ولسی جرګې یوې بلې غړې فوزی کوفی واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي، ایران د افغانستان په ټولو ادارو کې خپل نفوذ غځولی دی، ان په پارلمان کې هم، چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون ته به رای ورکوي. د میرمن کوفی په خبره، ایران هم زیاتې پیسې لري او هم قوي شبکه. دوی د ملي شورا غړو ته مراجعه کوي او ورته وایي چې څه وکړي او څه ونه کړي. ایران په جدي ډول هڅه کوي چې له امریکا سره د افغانستان ستراتیژیک تړون لاسلیک نسی.
ګران اوریدونکو، د روان خبرونې په پای کې وخت رسیدلې. د کوچانو په اړه ځانګړي اونیز خبرونې کیژدی کیژدی ته، چې وړاندې کوونکی حسیبه شهید ده. د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه.
دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیژدی وکړو چې خنرا کوینا.
وړاندې کوونکی حسیبه شهید.
کیش دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی وکړو چې خنرا.
په کیک دی کیک دی خبرونه کې ستاسې قربانه حسیبه شهید يم. سلامونه درته وایم. او داونه د کوچیانو له ګډې ګډې ستونزو سره دوی ته د غنو خوشاله یو دعا کوم او خبرونه درته په نیکو هیلو پیلوم. په کېک دی کېک دی کې د کوچیانو ستونزې د دوی له خپلې خولې اورو او د چارواکو له ځوابه مو هم خبرو. یو شمېر کوچیان داسې دي چې د خپل ژوند ستاینه کوي او د کېک دو ژوند ورته خوند ورکوي.
کولمانو کو بعد نور ژوند خوند نه ورکي، نه مځکه خوند ورکي، نه شی خوند. دومره خوشاله یي چې بنګلونو یو ځای نور ژوند هم نه دلدا، دا سرات هم نه دلدا، دغه سرات هم دغه ژوند
دا وروره ډیر خوندور ژوند. موږ د پسرلی سره زو او راځو چې مونږ یې بیا واپس راځو پاکستان ته. دا رمې وګوره، دا زموږ ټرک، دا زموږ جایدونه دي، دا زموږ کورونه دي وروره. کته افغانستان تر پاکستانه کډې وای په سفر روان یو. دا کژدی به زه په مهال وار نه کوم، موږ خوشحال.
دغه کوشین چې خپله کېږدې ورته د ماڼې په څیر ښکاري، داسې ستونزې هم لري چې همدې کېږدې ته یې څوک نه پرېږدي. سپینګل کوچه د جلال آباد ښار ته څیرمه د بهسودو له پله سره ژوند کوي او وایي چې خلک مو په خپله خیمه کې نه پرېږدي.
نن دغه ځای کې پراته یې هر سړی راځي په موږ باندې کولانګا کوي او شی راته وایي انډیواله چې بار کا خیمه ده بار کا راسی په کور کې راته کې نظر ته نسور دلته موږ سیاسر راوځي ماشومان راوځي دا جای خوشکه او دا راته اس کاکا کړه د برکدار هوي تا.
د پاکستان او افغانستان په څیر په وروسته پاتې هیوادونو کې کال په کال د خلکو آبادی زیاتیږي، چې له دې سره ورځ په ورځ هغه پراخې دښتې چې کوچیانو به پکې اړول د ځایي خلکو په استوګنځایونو بدلیږي. دغه ستونزې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ په بیلابیلو ولایتونو کې شخړې رامنځته کړي او خبره ټوپک ته رسیدلې ده چې مرګ ژوبله هم ورسره مله شوې. د ځایي خلکو او کوچیانو ترمنځ په کابل، د افغانستان په ختیځو ولایتونو او یو شمېر نورو سیمو کې د ځمکې پر سر جګړې وشوې، خو په میدان وردګ ولایت کې دغو نښتو دوام وکړ او وړم کال د دې ولایت په بهسودو او دای میرداد ولسوالیو کې په جګړو کې هم هزارو ته او هم کوچیانو ته مرګ ژوبله واوښته، چې بیا د کابل حکومت منځګړیتوب وکړ او له کوچیانو سره ژمنه وکړه چې په بل سیمه کې به ورته ځمکې ورکړي د دغو سیمو له ځمکو د تیر شي. د افغانستان په پارلمان کې د کوچیانو استازې پروین دورانی هم د کوچیانو د سرزاینو او ځمکو پر سر شخړو ته اشاره کوي او وایي د افغانستان حکومت په مټ یې د دغه ستونزو په هواري کې حلې ځلې کړي.
افغانستان کې تاسو به شاید ښه معلومه یې، له مانه مځکې دي، لفچرونه او مالچرونه دي، مثلا د په دې کې ښارونه وسط پیدا کړی لوی شوي دي. د افغانستان نفوس هم زیات شوی ده، په هر کور کې وخته که مثلا یو فامیل وغوس هغه یو فامیل لس فامیله شوی ده. پیسې واړه کورونه غټ شوي دي، مجبور یو چې موږ په اسلام ځکه او هغه دشتې دا منې له دوی نه اوس اخیستل کېږي. بیا نو موږ په تلاش ډېر زښته زیات کړی ده، مخصوصا په دې د بامیانو کې په کوچیانو باندې ډېرې څو ځلې حملې وسولې، په زارجاتو کې پرې باندې حملې وسولې، په غزني کې پرې باندې ډېرې حملې وسولې. په دې کې مو ډېر تلاش کړی ده چې سوله بېرته راشي، هزاره ورونه سره باید ونه جنګېږي، مبارزه ووه. یعنې په دې لکه سابق غوندې د ورورۍ او د خورۍ په فضا کې ژوند وکړو. مثلا په میدان وردګ کې څو ځلې چې دوی هغه لنجې به وي د عمل میاست په چې سوله د هزاره ورونه په ویلې چې هېڅ کوچی دی دلته نه راځي. یعنې دوی داسې فکر کوو چې کوچی د افغانستان تبا نه ده. نو دوی ته هم دا ذهنیت ورکړه، دا مو ورته روښانه کړل چې که هزاره ده، که کوچی ده، که پښتون ده، که تاجک ده، دا ټول یو ورونه یاستو. موږ ټول
که یو شمېر سرځایونه ځایي خلکو لاندې کړي دي، ځینې بیا طبیعت ځپلي دي. د څېړونکو په نظر وچکالي په طبیعت کې په هر دیرش پنځه ویشت کلونو کې یو ځل ممکن تکرار شي او ښایي تر پنځو کلونو دوام وکړي. خو په افغانستان کې وچکالي تر دې زیات دوام کړی دی. په تیرو لږ تر لږه شل کلونو کې دغې وچکالۍ د افغانستان او پاکستان یو شمېر سرځایونه د کوچیانو د څارویو له خوراکه ایستلي دي. وچکالي د کوچیانو د څارویو اوبه لګې کړي دي او وروژلي یې دي. د حسن جان په نوم یو کوچه د ستونزې ته اشاره کوي.
زه د خانې خور اوسېدونکی یم. د موږ ډېر ضرورت څه ده او د اوبو دپاره داسې موږ اوبه نه لرو. موږ صحه غار ده، په دې کې په اتیاو مترو کې په نوي مترو کې برمخېږي. موږ یې وس نه لرو او پاتې سو حکومت د موږ سره کومه انکاري نه ده کړې، په دې نه ده کړې چې موږ سره خو سفر خان ده، چې موږ سره چا کومک نه ده کړې. حکومت د څارویو دپاره شنه ده راکړې، یا غنم یا اوربش یا بل شی. څاروي ډېر فرضه نه بیه باندې خرڅېږي په منډیانو کې. څوک نه خوښي ولې وچکالي ډېره ده. موږ ډېره ستونزه دي، اوبه نه لرو، موږ اوبه نه لرو. ډېر مړه شوي دي، حوالین چې مړه شو د سړو د لاسه مړه شو، دویم چې مړه شو د هغه وچکالي د لاسه مړه شو. دوی ته چوشې روزي نه رسېدله، خوراک خوراکي مواد نه رسېدل.
یو بل کوچه چې خپل نوم نه اخلي او خپل قام را پیژني وایي چې د وچکالۍ تر څنګ په دښتو کې چاودیدونکي موادو د دوی ژوند تریخ کړی دی او په ویره کې شپې ورځې سبا کوي.
نوم برابر ځای په قام نه ځای مجم نه کولو مجبورې نه کوو. بلارو ډاریو کو په ښځو په غوډ کې ملاس نیولی چې زه مننه کې بم به پسوالو. یوه ښځه په دوه لس لکه روپۍ سوه، نو په هغو ملاس نیولی. ماشومان به نو څه شي وکړي؟ نو هغه ته یې پرېږدي خو هلته تټه بم چالو زه هلته بل لور ته الو. زه هر سړي په خپل زوی باندې لاس نیولی دی چې خدای ته بچ موږ پیسه بلالی د خدای په لار باندې روان یو. لیکن ځکه چې دا موږ کوشش موږ نه لرو چې دلته بم راته خاکي په هغه بم باندې موږ خېزو په روان پیر دی الله په دربار باندې روان. نور په مشکلات موږ څوک نه شال کول.
پهلوان چې په لغمان کې زیږیدلی دی وایي چې د افغانستان په دښتو کې بمباریو او جګړو دوی اړیستې دي چې ښارونه ته مخه کړي.
غرو لمنې کې هلته خو به میږي وې، هغه سم کار اوس بمونه دي. هغه دي موږ نسو ګرځېدلی، نسو اوسېدلی. اوس موږ د ښار په څنګ کې اوسو چې موږ د اړیکو مزدوري کوو. خوا خو هیڅ نه وو، کنه مشکل نه وو. اوس د بمونو غم شته، د حکومت له خوا یره د بم غورځوي. مثلا ملایان هم نه پرېږدي اوسېدی نه شو. بل به موږ سره میږي نه شته، ګډې نه شته چې پاس غرو لمنو ته جیب شو. نو مزدوري کوو، خواري کوو، کونډې اعتماد غریبان خلک یې دغه د ښار په څنګ کې اوسو. هغه د جاړي کوو یا کراچۍ مراچۍ یا چې داسې یو ګرځنده مکتب موږ سره هر مقام مقیدی نه. موږ به دا ماشومان مسخت ته ورسېږي، لکه اصل ته به ورسېږي. دا خو نن زده کې سبا تېرېږي، ولې په کې سوي دي. هر چېرته نمونه شته خو بیا لږ جای برک ولاړ.
د افغانستان د پارلمان غړي حاجي ملا ترخیل له حکومت ګیله کوي چې د کوچیانو ستونزې یې نه دي هوارې کړي. دی وایي چې حکومت ته پکار دي چې کوچیانو ته کار پیدا کړي.
هغه مالداري چې هغه په دې ټول دی انقلاب کې له لاسه ورکړي دي، نو دوی څه وسیت نه ورځي نه د کار کولو نه پیدا. د انکشافي پروژې چې نه دي ایجاد شوي چې دوی دا بېروزګار خلک هلته په کار باندې مصروف شي، چې دا یوه لویه ستونزه او یو لوی مشکل ده.
د افغانستان د پارلمان غړي پروین دورانی بیا سره له دې چې په افغانستان کې د کوچیانو لپاره د یو لړ لاسته راوړنو خبره کوي، خو دا زیاتوي کوچیان یوازې په افغانستان کې نه، په پاکستان او ایران کې هم ستونزې لري.
پاکستان کې، په ایران کې، زه خو د مهاجرینو د کوچیانو د بېځایه شویو د کمیسیون معاون هم یم. نو هلته په مهاجرت کې د افغانانو په مجموع کې حالت او وضعیت ښه نه ده. بیا د کوچیانو خو بیخي بدتر لاغونه ده. نو په ایران کې مالت چندانې ښه نه ده چې څو بار بار تکرار موږ له دوی سره په تماس کې شوي یو. یونیسف سره، یونیسیف سره په دې بخش کې چاته د دوی د تعلیم د تربیې په بخش کې، د دوی د مهاجرت لپاره چې کارتونه زمینې برابرې کړي، نو څه نه څه ستونزې په دې بخش کې هم حل شوي دي.
په پاکستان کې یو شمېر کوچیان وایي چې نړیوالو مرستندویو موسسو هم د دوی لاسنیوی نه دی کړی.
پاکستان
ته موږ ورل ویلې وای موږ دا د پاکستان ماجر سره اوس کو دغه کوچیانو سره ورکو چې دا کډې وي
زه چې دوه نیمې میاشتې کې د کوټې ولا هغه مریضان څو راته پراته ولا خو دونه شی له روسیې یا اوخره یا باندې ودرو اوس د دغه پکې دی چې ناشه هیڅ شی مرسته نه درسره ا تیر وای دې ته تیر مرسته موږ نه څه کوله
په پاکستان کې یو شمیر کوچیان د افغانستان په سیر د بمونو ستونزه نه لري او لدې سره سره بیا په خارونه کې اړول ځکه نه غواړي چې د دوی په وینا دوی ته حکومتونو لازمي اسانتیاوي په پام کې نه دي نیولې او په ټولنه کې دوی ته په خسترګه نه کتل کیږي
مالدار کوچیان چې کومي وشي دا میګي میګي لرول دا ډېر زیات بیا قدره سپینګیرین بیا قدره واړن بیا قدره زنانم بیا قدره او دې ته هیڅ بدی حکومت کې کوم نظر ونه او امر حکومت بګم کوم نظر ونه او وزدا شه باندې جوړیږي چې سره ولا کوم مروسی چې مال د جوار واغلی او غا ورته واچي او دا خبره ده چې دې تر نظر وکړي الله دې رضا دې پاره وکړي او بل کوم کوم زوی سکول مور اورو نو بل کار کو سبې مون نه زده او نه دګيږي نه چې بده زوم کې زوم رقم جانم کنه چې ډیر زیات غم جانم نو یو وخت زخم سره وایم په ماشوم توپ کې نو زو زازان سره وایم چې الله پاکا اغه د نجیب نو مخ یغه بچی چې شي څو وای زخمی او شي نظم نو دا وړه خوا
د خیبر پختونخوا د خزو ټولنیز چارو وزیر ستاره ایاز وای کده کوچیانو ځای معلوم شي حکومت به د ستونزو په هواری کې لاس په کار شي خدا په دې نظر دچی کوچیان په خپل ژوند ته خوشاله دي
دا چې کوچیانو خو تاسو په دې چې دا خو اوسنۍ خبره نه ده که دلته کوچیان ځکه چې ای خو چې یخني شي نه یو طرف ته لاځي بیا بل طرف ته موسم کې چې بیا راشي ته یو ځای باندې نه ساري او که کله هغه غواړي چې موږ چې په سټېشن کې دل غواړي نو هغه ځای کې د هغه لوکل اډمنستریشن بالکل ورته سپورټ ورکوي چې کوم د دې سپورټ پکاري خو نارملي دوی چې ته پاتې کیږي نه موږ خو غواړي چې دوی یو ځای کې پاتې شي هغه ځای کې د بچو خو تعلیم تربیت هر څه وشي او چې کله دوی پاتې کېدل غواړي کوم د پاکستان زموږ سپیشلي پښتونخوا ته یوځای کړي نو حکومت به هر قسمه سپورټ هم ورکوي چې څنګه بې کوره خلک راځي هغې له حکومت سپورټ ورکوي داسې به دوی نه هم ورکوي
د کوچیانو د زده کړو پر ستونزو او په دې ډګر کې د لاسته راوړنو په اړه مو د کېږدې په تېرو خپرونو کې تاسو ته معلومات درکړل که چېرته تاسو دا خپرونه نه وي اورېدلي د مشال رادیو ویب سایټ ته ورشئ www.mashalradio.com نو تاسو به د کوچیانو د زده کړو لپاره ځانګړی پروګرام هلته واورئ د کېږدې په بل خپرونه کې به د کوچیانو په بل ستونزې درسره وغږیږو او بل ستونزه به یې راوڅېړو د خپرونې په وروستۍ برخه کې بیا هم تر بلې اونۍ پورې مو زه حسیبه شهید په خدای سپارم الله مو مل شه
شرنګ د پځه بو غاله رنگ رنگ کمی سونا ګرز یار خواته لا توی غرو نرغونا دیت ناروان شي دیت ناروان شي د سهاروري بلیږي مست شاله لا ور سر زینې ساریږي کډید کوچانو کډید کوچانو زیل بل شالے لاور سارا زینے ساری گی کڈی دکھ